السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غا غاښ نه رادیو پروګرامونه ختم شول د ایز سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبري مجلې ته خره غلاستویم ټکنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن جمعه ده د لیندې 19 د دسمبر په بخښنې سره د جون د لیندې 19 او د دسمبر 19 وړاندې په دغه خبري مجلې کې اوري نن د بشری حقوقو ورځ ده د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه څه وایي
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي
په خوست کې د ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر ادارې لخوا زرګونه کډوالو تمرستي رسول شوی
دل ملزوم خالتا دل چکیما دو ٹاکا دلائی گڑا دلائی خالتا وکولا شی یا اتکولا شی چدا دخپل وطن نا تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی والا من تا تلل دی برمل تا نخویتا که خالک سارا دا مربانی دا وشی چپا سایی تاریکا سارا دغا وشی مراست دی
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د دیموکراسي او حقوقو د شاتک خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنرې الوا یوهانسن پروند دغه ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو لغونډې ورسته وکړه د یو سند لمخې چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15,000 کسانو هالند 3,095 اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان خبلوي د میرمن یوهانسن په خبره ده د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی د دې ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 15 کلونو کې 240,500 افغانان ومني خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبې پروس پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 200,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي لسړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 23,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغه کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسه پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي دا چکې مؤسسه وایي تیرو شلو کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او بورسو پروژه هم عملی کړی دی د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سو اویا تنه داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حملې وې. په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو غړونو په تړاو ښکار شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه سپانل څلورشتو کلونو رئیس روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوندې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده تر سره کړ. کترینا کیف په خپل انستګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شېبې ته راوستلو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفی 2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفی 1. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ یو مسؤل وایي د بشري حقوقو له پلوه افغانستان سخت ورځي ګالي. هیتر بار له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، انجونې په ډیرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته زده کړو به برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکو هم پر کورونو ناشتي دي. طالبان وای پر داسې تګلارې کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابر شي. هی تربار بیا د ښځو د یو شمیر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم، زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم پلسم، اوس پوهنتون نه فارغه شولم زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه، کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months. The Taliban ul bia wakmani do salor miashti uwati. The Taliban ul krani tsanga arzawi.
This has been a devastating.
Da da bashari haqunu aw pa zangare toga da shudu da haqunu la para sakht sharait di. Pa Afghanistan ke la lasbuno millionan juno aw shudu tsakha da hawi haquna akhistal sabidi. Aw hawi pa dela taki di che la da gas sharait usara tsanga maktab laadi si.
Human rights watch
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تریتم کړي.
د دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی که څنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aun juno para da afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba bert pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
Well we can't trust them at all
mush pur dui bandi patola ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar ur ta paida kawu da maluma na da che dui da tsala para halar latabi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade danjuno aw کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطي پورته د نجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی.
د بشری حقونو د څار سازمان مرستیاله هیتر باروا بشپړ مرکبه په بل پروګرام کې خبره کړو د افغانستان د بشری حقونو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرې دوی د عملی کې دوه د سرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبانو وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حافظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوش پیله دوی سره بندي او په ډیر بیرحمانه ډول د شکنجې لاندې وژلې وو. لاس او پښې څوزه یې ماتې وي او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د دولسمې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي، او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د بریټش کونسول نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دي او هلته یې ځانونه پټ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هغه کسان دي چې د برېټانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول، خو د برېټانیایي چارواکو له لوري تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې برېټانیا ته راشي. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د بریټش کونسول پخوانی مسؤول جوزف سټون د برېټانیا د کابینې غړیو ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید برېټانیا ته راشي، خو د ده په وینا له څو میاشتو راهیسې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. جوزف سټون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي او د برېټانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د برېټانیا د حکومت مامورین دي، خو اوس یې غم نه خوري. سټون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼه بیا د یو شمېر هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستانه په روسیو کې برېټانیا ته رسېدلي دي. دا ورځپاڼه د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د برېټانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیځ کې د ګرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسیدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړې هلته له افغانانو او یو شمېر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د لویدیز بل خبرونه هیل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالي مډال هغو دریو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړي دي. ټاکل شوی ده چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14مه وسپارل شي. دا خبره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده، خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نمونه به نه اخلي. هیل لیکي تروس سپینې ماڼۍ په دیاړه څه تبصره نه ده کړې، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې یو مډال به د پوملي په نوم هغه پوځي ته ځانګړی شي چې په 2013 کال کې د یو ټپي عسکر ژوند هغه مهال وژغوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوځیانو پر اډې برید وکړ. دا کس په 2014 کال کې هم دې جایزې ته کاندید و، خو بیا د بل پوځي په برخه شوه. د ورځپاڼې په باور دوه نور پوځیان چې د امریکا د ویاړ په مډال به په غیاب کې احتمالاً مناسبل شي، یوې په 2015 کال کې په عراق کې وژل شوی، بلې سیلس نومیشي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې وه او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووژل شو.
واربشو خوستال ته پروند د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر یو ان سی آر په مرسته باندې وزیرستانو کډوالو سره چې شاوخوا 8000 کورنۍ دي د نغدي مرستو پروسه پیل شو. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله لوخیل راپور ده.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او ارمنو افغانانو سره ورته مرستی وکی. ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور آزاده رادیو ته ده نقدی مرستو دویشت دی بهیر پاره ویل
تقریبا 8000 ویش کورنی دی چه پی کورنی تا 315 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه ده چه کم 3 میلیون دالر دی دای راوړی دی. دوی نو ډیر شکر گزاریو او دوی نو مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای
خدای دا وکړو چې میژ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تبزه وکي انداد پرامیش دا غشتنا دو چه میشه دا خلقه دا در ملزون خالتای در چه که ما دو تاک دلائی گره دلائی خالتای وکلاشی یا اتکلاشی چه دا دا خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دا خلقه سر دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سر دا وشی مراسته
دا وزیرستانو کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت وغختل چه دا مراستو پویش که عدالت او مستحق کورنه پوپام کیونی سی
پا دا خیم که دا خل دیر بیت ما سوای دا نلارگای لاری نصاب زن داست خلقشتا چه کتی روغلی چه تینا شلدر یا ویر کرل خو اغوان تا نسول ملاو تقریبا شپیش سوار غولی وی پا شپیش سوار که زن دست کرانه وی چه وای واتا پینزه ملاو دی نرانه دی ملاو امیش داده طول دولت نسول دایی جده توزید سایی تاریک انده وش
ده 2014 زگیدیس کال پونیمایی که پا وزیرستان که ده ضرب عظم عملیاتو لپیلی دورسته ده اغوی زرگون کورنه خوس او پکتیکات هم واوخته کسه هم ده وزیرستانه و کدوالو یا شمیر کورنه پا چو پراونو که خپلو سیم تستنی شوی خلا هم ده اغوی خواهشا لزر کورنه پا خوست او پکتیکا که او سیگی
لاندو خبرونو تا خراغلی ده اروپایی طولنی ده پینزل و سهی وادونو یه ویدالی حکر کردی چه سلویخت زر و افغانانو تا بده میشتی دو زمینه برابروی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سی آر وای کندهار او هلمند کې لڅوار لزر او هغه بیرته ستنیدونکو سره نقدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د طالبانو د حکومت ویاند وایي وروستیو درې میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې او کاترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ د بالیوود دغو ستورو واده په راجستان کې وشو او د دغه پروګرام وروستی راپور هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن په اړه دی ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقونو د شاتګ خبرداری ورکړ نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغې آنلاین غونډې په پرانیستونکې وینا کې وکړې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه په دې اړه باندې اسدالله لودین یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتا غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي. د دغو اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دوی د خپل قدرت او پنړی کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي. دوی لروونو ستوندو سره د مقابله لپاره ځپون کې سیاستونه او اقدامات شلاره بولی.
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او دغه راز بیلاروس او یو شمیر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګه شوې بایدن ویل ډیموکراسي ناڅاپي نه رامنځته کیږي او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي د په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده سپینه ماڼۍ دا دوه ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او هم فکر متحدانو لخوا یې د استبداد فساد او بشري سرغړونو د مقابلې لاره بولی د دې غونډې له پرانیستو سره هممهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې $440 میلیونه برابر کړي د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي بایدن دا غونډه د ګاډي راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ
Democracies are not all the same. We don't
Democracy ټول یو ډول نه دي په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي خو زما په نظر هغه غوړوي چې نن په ګډه پری خبرې کوو د ګاډي راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین، روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوي چې وربلل شوي نه دي. له غونډې مخکې په واشنګټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپلو حکومتونو له جوړښته دفاع وکړه. دوی دواړو په دې مقاله کې چې نیشنل انټرست مجلې ته لیکلې، امریکا تورنه کړې چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایدیالوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد یې د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.